درنو اوریدونکو السلام علیکم ز سلطان محمد سرواریم او د ازادي رادیو د ساعت خبرونه د بهروز دلیری په مرسته وړاندې کیږي. په پایل کې په موکلې د ساعت مهمو خبرونو ته د طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې تیر ورځ له گاونډیو هیوادونو څخه نږدې زر کورنۍ هیواد ته راستنې شوې دي. د طالبانو تر ادارې لاندې بختر خبري آژانس ریپورت ورکوي چې پرون له بیلابیلو بندرونو څخه 955 کورنۍ هیواد ته راستنې شوې. د خبر له مخې 270 کورنۍ د ننګرهار ولایت د جورخم، 300 کورنۍ د کندهار د سپین بولدک، 228 کورنۍ د هرات د اسلام قلعه، 122 کورنۍ د نیمروز د وریښمو د پل او شپږ نورې کورنۍ د هلمند د برامچې بندر له لارې هیواد ته راستنې شوې دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنري د ارقامو له مخې په تیره اپریل میاشت کې له ایران او پاکستانه له 2.5 لک ډیر افغان کډوال خپل هیواد ته راستنې شوې دي. بلخوا ملګری ملتونه وایي افغانستان ته د راستنېدونکو کډوالو لپاره د خپلو شریکانو په مرسته په ننګرهار او نورو ولایتونو کې استوګنځي جوړوي. د ملګرو ملتونو د بیا میشتېدنې پروګرام یو ان هبیتات نن پر خپله اکس پاڼه په یو بیان کې وویل چې د یوې خوندي استوګنځي لرل د راستنېدونکو کډوالو د باعزته ژوند لومړنی ګام دی. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی د طالبانو د روغتیا وزارت هغه ادعا تایید کړه چې ویلي وو د ملګرو ملتونو د ادارې د خپلو مرستو په ترڅ کې افغانستان ته بې کیفیته مقوي خواړه وارد کړي دي. د طالبانو د عامې د روغتیا سرپرست وزیر نور جلال جلالي تور لګولی وو چې دبليو اف پی 6250 میټریک ټنه خواړه چې د استفادې وړ نه وو افغانستان ته راوړي دي. د دبليو اف پی د افغانستان د څانګې د عامه اړیکو مسؤل فلیپ کروپ ازادي راډیو ته وویل چې د دې ادعا له اورېدو سره سم دغه ادارې د خوړو پر ویش سمدستي بندیز ولګاو او پر ځای یې نور خواړه برابر کړل. د خیبر پختونخوا امنیتي چارواکي وایي د وسلوالو پر یو پټنځای د برید پر مهال درې سرتیري وژل شوي دي. اسوسییټډ پریس خبري آژانس د پولیسو د یو چارواکي ارشد خان له قوله خبر ورکوي چې په بنو کې د وسلوالو پر پټنځای د امنیتي ځواکونو له برید وروسته نښته وشوه چې په پای کې درې امنیتي افسران او یو مشکوک وسلوال ووژل شول او نور وسلوال په تیښته بریالي شول. ارشد خان دا وسلوال خوارج وبلل. پاکستاني پوځیان د خوارجو اصطلاح د پاکستانی طالبانو لپاره کاروي. نن د مې لومړۍ د کارګرانو نړیواله ورځ ده. د کار نړیوال سازمان ILO پر خپل ویب پاڼه د دې ورځې په مناسبت لیکلي په داسې حال کې چې مصنوعي ځیرکتیا AI ورځ تر بلې پرمختګ کوي، ډیر خلک خپلې دندې له لاسه ورکوي. د دې ورځې سګنۍ شعار روغتیا او د کار خوندیتوب دی چې د کاري چاپیریال د خوندیتوب او روغتیا په ارزښت ټینګار کوي. او پر اوکراین د روسیې د بی پیلوټه الوتکو تازه حمله دوه کسان وژل دي. اوکراینی چارواکي وایي چې د روسیې پوځ نن د اوکراین په ځینو سیمو د بی پیلوټه الوتکو حمله وکړ چې په نتیجه کې په اودیسی ښار کې لږ تر لږه دوه تنه ووژل شول. د چارواکو په وینا د دې حملو پر مهال چې تر نیمې شپې پورې دوام وکړل د اوکراین په یوولسو سیمو کې د خطر زنګونه ووهل شول. د اودیسی والي اولی کیپر پر خپل ټلګرام پاڼه ولیکل چې په دې حملو کې 15 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د خبرونو پای درنو اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی ومنله چې د بشري مرستو لپاره بې کیفیته او تاریخ تیر خوراکي توکي وارد کړي دي. دغه هیواد کې د یاد ادارې د اړیکو مسؤل ازادي راډیو سره خبرو کې د یاد موضوع د منلو ترڅنګ ټینګار وکړ چې دوی ژر تر ژره د تاریخ تیره یا اکسپایر شویو خوړو د ویش مخه نیولې او پر ځای بدیل مواد برابر کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ د طالبان حکومت د عامې روغتیا وزارت سرپرست نور جلال جلالي ویلي وو چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام نږدې 2000 میټریک ټنه تاریخ تیر او بې کیفیته مواد وارد کړي چې په خبره یې د استفادې وړ نه دي او د بشري مرستو لړۍ یې له ځنډ او خنډ سره مخ کړې ده. بشري مرستو ته ځینې اړمن افغانان هم په دې اړه شکایتونه لري. نور حال د فیروزه عزیزی په ریپورت کې.
روسنه له هغه چې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت سرپرست نیوکه وکړه چې د خوړو نړیوال پروګرام افغانستان ته د بشري مرستو په نوم بې کیفیته او تاریخ تیره خوراکي توکي وارد کړي، په افغانستان کې د دې پروګرام چارواکو ازادي راډیو سره دا خبره ومنله. په افغانستان کې د دبليو اف پی د اړیکو مسول فیلیپ کروف د چهارشنبه په ورځ نوښت ازادي راډیو ته وویل چې دا توکي دوه کل وړاندې وارد شوي وو، خو ټینګار یې وکړ چې د ویش مخه یې نیول شوی ده. نوموړي زیاته کړه،
WFP learned about some irregularities in the packaging of some specialized nutritious foods. WFP acted immediately to stop distributing the product.
د 2023 کال په اکتوبر کې WFP د ځینو ځنګړو مغزي خورو په بسته‌بندۍ کې د ځینو بنظمیو په اړه پوه شو. WFP سمدستي اقدام وکړ چې د محصولاتو ویش ودروي او سربیره پر دې چې لا نورې څېړنې پیل کړي، بدیل اکمالات یې هم برابر کړل. WFP د مسالې له پوهېدو وروسته په دوامداره توګه د افغانستان د خوړو او درملو له ادارې سره کار کړی او پریکړې کړي چې ټول هغه توکي قرنطین کړي چې وخت یې تیر شوی وو. هیڅ کله اکسپایر شوی یا تاریخ تیره خواړه نه دی ویشل شوی.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت سرپرست مولوي نور جلال جلالی د چهارشنبه په ورځ د اپریل په 13 په کابل کې د وی خبري غونډې پر مهال وویل چې د خوړو نړیوال پروګرام د بشري مرستو په نوم دغه هیواد ته شپږ زره اووه سوه پنځوس اشاریه شل میټریک ټنه سوپر سیریل یا د بېلابېلو غلو ترکیب شوي بې کیفیته او تاریخ تیره خوراکي مواد وارد کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې دغه ادارې د پریمکس په نوم بې کیفیته مواد هم چې د وړو د غني کولو لپاره کارول کېږي د 55 اشاریه اته میټریک ټنه په اندازه افغانستان ته وارد کړي دي. هغه ټینګار وکړ چې دا ډول کړنې د بشري مرستو د خنډ او ځای کېدو او په خبره یې د افغانانو د بېلابېلو ناروغیو او آن د مړینې لامل ګرځي. خو د ډبلیو اف پی د اړیکو مسول ازادي راډیو ته وویل چې دوی د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د خوړو او درملو له ملي ادارې سره په مشوره او د دې سازمان د مقرراتو سره سم د تاریخ تیرو توکو د خوندي او مسؤلانه تصفیې لپاره چارواکو سره له نږدې کار کوي او په خبره خلکو او ټولنو ته د روغتیایي او هوساینې لپاره د معیاري خدمتونو رسولو ته ژمن دي. بلخوا بشري مرستو ته ځینې اړمن افغانان هم ادا کوي چې ځینې ورکړل شوي خوراکي توکي بې کیفیته او د نه استفادې وړ دي. ننګرهار ولایت کې د ښوونځي ښوونکي حکمت الله ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې په کلي کې پر خلکو د بې کیفیته غنمو او وړو ترڅنګ په ښوونځي کې پر ماشومانو تاریخ تیره بسکټ هم ویشل شوي دي.
کم بسکټ کړي دي او په دې کلي او محلو کې چې کم شین توزیع کړي یو څه اندازه بې کیفیت او تاریخ تیر موادو واقعیت ته تلین انتقالول او کله باندې دلته بس بیا سوزول چې لري کې دا ختم دي باندې وخت تیر دی. او په کلي ولس کې چې کوم مواد توزیع شوي دي د نورو لپاره ډبلیو پی د طرف نه وړه وړي دي زیاتره وړه بچو مې تیری وو ترخشي وو.
د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل راپور کې نوم خبر سي ته هم ازادي راډیو ته وویل
اکثر خلق چې چاته غذایی مواد یا وړه ورکوي هغه شکایت کوي چې دا وړه صحیح نه دي یا هغه غوړي چې کوم دي هغه صحیح نه وي. کوم دال چې ورکوي هغه داسې دال وي چې بیخي د کار او لیدلې وي او موږ ته نغدې پیسې راکوي دا نو چې دا د قابل د استفادې نه دي. پیسې دې ورکړي چې په خپله خریداري وکړي چې خپل کور هغه ضرورت وړ سامان واخلي وړه غوړي.
دا افغانان د افغانستان اوسنیو اقتصادي حالاتو ته پکتو یادې مرستې مهمې او آن د خلکو ژوند ژغورونکي بولي او غوښتنه کوي چې د خلکو اړتیاو ته پکتو دې په وخت او دقت وویشل سي. د یادونې ده چې تیر کال پر خواله رسنیو ځینو عامو خلکو ویډیوګانې خپرې کړې وې چې پکې دا وې سوې وې چې د بشري مرستو د ویش پر مهال پرې بې کیفیته او خراب خوراکي توکي چې د خورځوکۍ د درملنې حلوه او وړه هم پکې شامل وو ویشل سوي دي. د یادونې ده چې له تیر 2021 کال راهیسې په ځانګړې توګه له هغه مهاله چې طالبان افغانستان کې واک ته رسېدلي د هیواد سم نیمایي خلک د بیکارۍ او اقتصادي ناورین له امله بشري مرستو ته اړمن دي، چې ډېری همدا مرستې د ډبلیو اف پی په ګډون د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو لخوا ورکول کېږي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې میشت یو شمیر افغان یو شمیر افغانان چې نورو هیوادونو په ځانګړي ډول امریکا ته د تګ کیسونه لري وایي کور په پور چلوي. دوی وایي څه چې لرل خرڅ کړل او وی خوړل او اوس بل هیڅ ډول عاید نه لري. اسلام آباد کې یو شمیر افغان خوراک پلورونکي هم وایي ډیر خلک چې دوی ته مراجعه کوي سودا په پور غواړي او دوی نشي کولای چې د ټولو غوښتنې پوره کړي. نور جزئیات په دغه ریپورت کې.
زندگی جا بسیار سخت از قیمتی است، قرض خود پرداخت کده نمیتونم.
میرویس و دای چه ده امریکا متحده ایالاتو تا ده تک لپره پی دو کیس لری لطیر و دریو کلونو رهی سیده پاکستان پا پلازمین اسلام آباد که میشتی. وی اسلام آباد که کدوال سخت و سونزو سرمختی کور پا پور چلوی خوز پور همسوک نوار کوی. میرویس ورانده آزادی رادیو تخپلد تنگلاسی کیسا کوی.
در دکان گاز و آب کار میکنم، مای 15000 پمر ماش میدم.
د اوبو او گاز او په دکان کې کار کوم، د میاشتې 15000 کلداري ماش راکړم چې $50 هم نه کیږي. په ډیرو کمو پیسو له 8 ساعتونو زیات کار کوم. ماشومان مې نشي کولی چې خوندې ته ولاړ شي. لنډه دا چې دلته د کډوالو ژوند ډیرو ستونزو سره مخ دی.
په اسلام آباد کې یو بل میشته افغانه لیلا چې دا هم پیډبا کیس لري وایي له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
موږ کوم درآمد نه لرو نو اوس هم ځوان په قرض باندې مخ تزي. البته چې اوس په اوس وخت کې څوک چاته قرض هم نه ورکوي. د افغانستان مهاجرین هغه کسان چې په تمه دي خپل کیسو دی غوي زون نور هم په خرابېدو باندې څومره سرمایه چې دلودله هغه تقریبا په ټوله کې مصرف شوله. یعنی نور څه نشته چې مصرف کو خپل روزمره زون نور باندې تیر کو.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د توکو یو شمیر افغان پلورونکو هم وي ډېری خلک چې دوی ته مراجعه کوي سودا په پور غواړي خو دوی نشي کولای چې د ټولو غوښتنې پوره کړي. د یو پلورنځي خاوند فضل ازادي راډیو ته وویل
دکان لرم د خوراک فروشي او ترکاري فروشي. دلته افغانان ډېر اقتصادي مشکلات سره لاس او ګرېوان دي او سرمایه ورسره هغه ټوله خلاصه کړې که څه د خرڅولو هغه خرڅ کړي دلته مصرف کړي. نو اوس اکثره قاص تقاضا کوي موږ چې قرض ورپو قرض په وخت نشي پوره کولای موږ ته نو ډېر مشکلات سره مخ دي. میاشت په میاشت خلک ویزه اپډیټ کوي په دې باندې پیسې ورکوي که اوس غټ فامیلونه لري نو هغه ډېر زیات مشکلات سره مخ دي.
دغه ښار کې بل افغان خوراک پلورونکی حضرت رسولی هم ورته خبره کوي.
اقتصاد زی مردم خیلی خرابه. همه مردم میاد پیش ما قرض میگیره با سر وقت هم که بر ما میگه که ما می قرض خور میاری.
د خلکو اقتصاد دلته ډیر خراب دی. لموږ چې پور واخلی وای راوړی بیا نه راوړی ورته هم چپ سی ولاړ شو ډیر ضروری کو ځکه اقتصادي وضعیت خنه دی. خپل د کور کرایه نشي ورکولای، د برېښنا بل په خپل وخت نشي تحویلولای، جریمه کیږي. د مسلمانانو
کرایه خانی خود پوره کنه، پول برق خورنه میتونه برسونه و سر وختي جریمه میشه مسلمانو.
اسلام آباد کې د کډوالو د شورا یو پخوانی غړي میوان عالمی افغان هم ازادي راډیو ته وویل چې اوس په اسلام آباد کې میشت افغانان ډېری اقتصادي ستونزې لري او په خبره یې خلک له دې امله په روحي او رواني ناروغیو اخته شوي او ځان وژنې کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د اپریل 9 د پاکستان په اسلام آباد کې میشتو افغانانو چې امریکا ته د تګ پی1 او پی2 کیسونه لري د امریکا له ولسمشر ډونالډ ترامپ نه په یو سرخلاصي لیک کې غوښتي چې له خپلو افغان متحدانو ملاتړ وکړي او هغه هیواد ته یې د بیا میشتېدنې پروسه بیا پیل کړي. په دې لیک کې چې ازادي راډیو سره هم شریک شوی ویل شوي چې دا مهال دوی د اقتصادي مشکلاتو په ګډون له ګڼو نورو بېلابېلو ستونزو سره هم مخ دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ واک ته له رسېدو وروسته د جنوري پر 16 په امریکا کې د کډوالو د بیا میشتېدنې پروګرام د 3 میاشتو لپاره وځنډوه. د متحده ایالاتو حکومت د افغان کډوالو د لیږد د ځنډولو په تړه ویلي چې هغه هیواد ته استول شوي افغانان د امنیت له پلوه په سمه توګه نه دي څېړل شوي. خو اوس چې له 3 میاشتو لس ورځې اوړي هم د دې پروګرام د پیل په اړه هېڅ نه دي ویل شوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د امریکا بهرنیو چارو وزیر پر هند او پاکستان غږ کړی چې په کشمیر کې د وروستۍ حملې پر سر رامنځته شوی کړکیچ په سوله ییز ډول حل کړي. هند د کشمیر د برید د ملاتړ تور په اسلام آباد لګولی او ژمنه کړې ده چې خپل غچ باخلي. یو پاکستانی چارواکي په دې وروستیو کې وویل چې هند غواړي په نږدې ورځو کې په پاکستان برید وکړي. نور تفصیل د احمد تکل پر رپورت کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له هندي او پاکستاني چارواکو سره په ټلیفوني خبرو کې هغوی وهڅول چې په کشمیر کې د تیرې اونۍ له حمله وروسته د دواړو هیوادونو په اړیکو کې رامنځته شوی کړکیچ په سوله ایز ډول حل کړي. هند اسلام آباد د کشمیر د پهلګام سیمې د حملې په ملاتړ تورن کړی دی او ژمنه یې کړې چې له پاکستان څخه به خپل غچ اخلي. پاکستان دا تور رد کړی دی. په دې برید کې شپږ ویشت سیلانیان چې اکثر هندوان وو ووژل شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تیمی بروس وویل چې روبیو پرون د پاکستان له صدر اعظم شهباز شریف او د هند د بهرنیو چارو له وزیر اس جی شنکر سره خبرې وکړې. د هغې په وینا روبیو له جی شنکر سره په خبرو کې د دې کسانو پر وژنه خپګان څرګند کړ. روبیو جی شنکر ته دا ډاډ هم ورکړ چې متحد ایالات د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د هند ملاتړ کوي. جی شنکر هم وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې د پهلګام د پیښې په اړه خبرې کړي او زیاته یې کړه چې د دې برید تنظیموونکي ملاتړ کوونکي او پلان جوړونکي باید عدالت ته راکاږل شي. د پاکستان حکومت هم په یو بیان کې ویلي دي چې ښاغلی روبیو تیر ماښام له صدر اعظم شهباز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې ټینګار وکړ چې نوی ډیلی او اسلام آباد باید په جنوبي آسیا کې د سولې او ثبات د ټینګښت لپاره ګډ کار ته دوام ورکړي. په بیان کې راغلی دي چې شهباز شریف د هند لخوا پر پاکستان لګیدلی تورونه رد کړل او له متحدو ایالاتونو څخه یې وغوښتل چې پر نوی ډیلی فشار راوړي، څو لفظي حملې بندې کړي او مسؤلانه چلند وکړي. د دې کړکیچ له پیلېدو وروسته هند او پاکستان د یو بل ډیپلوماتانو او وګړو ته د وتلو امر کړی. دواړو خپل سرحدونه او هوایي قلمرونه د یو بل پر مخ بند کړي او همداراز نوی ډیلی له پاکستان سره د اوبو د شراکت یو ډیر مهم تړون هم ځنډولی دی. د کشمیر د پهلګام حملې په هند کې د خلکو سخته غوسه وپاروله او صدر اعظم نریندر مودي ژمنه وکړه چې د دې برید عاملان به د نړۍ تر پایه تعقیب کړي. د پاکستان د کابینې یو غړي په وروستیو کې وویل چې پاکستان کره استخباراتي معلومات لري چې هند په څو ورځو کې پر دې هیواد د برید پلان لري. په تیرو شپږو ورځو کې په ګډ سرحد کې د دواړو خواوو د سرتیرو ترمنځ نښتې هم وشوې چې دواړو لورو یې د پایل پړه پر یو بل اچولې او په دې توګه دا کړکیچ هومره لوی شوی دی چې ساره یې په تیرو څو کلونو کې نه لیدل کېږي.
په ریپورت کې مو واوریدل چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر د هند او پاکستان لوړ رتبه چارواکو سره په ټلیفون خبرې کړې دي او له هغوی یې غوښتي دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ را ولاړ شوی کړکیچ له سوله ایزې لارې حل کړي. د هند او پاکستان ترمنځ احتمالي جګړه به د سیمې لپاره څه عواقب ولري؟ عصمت څاروان د سیمه ایزو چارو له کارپو آصف صدیقي سره خبرې کړي. نوموړی د دې مرکې په سر کې د همدغې پوښتنې ځواب وایي.
د دواړو هیوادونو د اټومي قدرتونه واقعا د زیات د سیمې لپاره او د نړۍ لپاره بیا خاص د افغانستان لپاره واقعا مشکل جوړېدای شي او خدای مکه که چیرې دغه جګړه رامنځته شي ولې درپاره چې هلته موږ افغانان مهاجرین زخته ډېر پراته دي او د دې په څنګ کې افغانستان یو واردونکی هیواد ده او زیات متضرر کېږي که چیرې دغه جګړه رامنځته کېږي. دا یو واقعا ډیر خطرناک جنگ ده. تاسو اوس وګورئ چې د اوکراین او د روسیې په منځ کې چې دغه جنگ رامنځته شوی دا څومره دنیا پکې متضرر شوی، د ټولو بخشو قیمتونه زخته لوړ شوی ده او نه یوازې بلکې روسان او اوکراین په دې کې متضرر شوی ده بلکې ټولو دنیا پکې متضرر شوی.
یعنی تاسو فکر کوئ چې د دوی ترمنځ په شخړه دې حد ته ورسیږي چې له اتمي وسلو کار واخلي؟
زه فکر نه کوم چې د دوی په منځ کې جګړه به تر حد دې حد ورسیږي چې دوی واقعا مستقیم یو بل سره مستقیم وجنګیږي، مګر برعکس داسې ویل کېږي مثلا ٹی ٹی پی یا بلوز بیلتون غوښتون کې دا ډه هغه ډله ده چې ویل کېږي د پاکستان له حضراته چې اکثر هم دوی دی هند له خوانه سپورټ کیږي کېدای شي چې هند دوی سره لا ډېر هم همکاري وکړي او پاکستان کې زخته نه همې رامنځته کیو او د دې په څنګ کېدای شي چې د طالبانو سره هم هند زیات اړیکې جوړ کړي تر څو چې پاکستان سره اړیکې خرابې کړي. یعنې دوی کولای شي چې مثلا دوی د پاکستان منځ مشکلات ملک اختلافات رامنځته کړي او د دې په څنګ کې پاکستان هم کېدای شي وکولای شي چې هند هغه مسلمانان چې د هغوی وهڅوي د هند مقابله لپاره مودي چې دا ماتاسو وینو چې د مسلمانانو په مقابل کې یو اندازه افراطیت ښیي او په دغه اساس کې همداسې برعکس با پاکستان هم کولای شي چې دغه مینس کې بیا مسلمانان مینس کې پاکستان د هند مقابل حکومت په مقابل کې پورته کیږي خو نه دوار یعنی کورنۍ مشکلات جوړول شي او بل لپاره مستقیم دوی فکر نه کوم چې جنگ لپاره آمده شي مګر برعکس دوار ملکونه د دوی کورنۍ مداخله کې کېدی شي هم د هند پاکستان مینس کې او پاکستان د هند د خلکو په مینس کې کېدی شي چې یو څه اندازه او د دې په څنګه په افغانستان کې په نورو ملکونو لکه سریلانکا دغسې ملکونو کې یا بنګلادیش کې بیا دوی کولی شي هغه سیاست هغه جنګ دغه ملګونو ملکونو ته انتقال کړي یا اقتصادي یا نظامي.
په اوسنیو شرایطو کې چې پاکستان له یوې خوا له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او له بلې خوا د جی ټي پي او بلوچ بلتون غوښتونکو له بریدونو سره مخامخ دی چې تاسې هم ورته اشاره وکړه، پاکستان ته به دا جګړه فکر نه کوي چې ډیره ګرانه تمامه شي؟
او دا یو واضح خبره ده. دلته کېدی شي چې یو د هند دلې پر اساس وخت کې د جنگ بهانه به کېدی شي دا وو چې چلته د اوبو بندول سند لپاره خلک دهقانانو لپاره کېدی شي چې غټ تاوان ووسي کله چې هغوی متضرر شي اقتصادي مشکلات رامنځته شي، نو بینان کېدی شي چې هغوی د حکومت مقابل کله چې نه اقتصادي وضعیت خراب شي د خپل ولسونو د حکومت مقابل کې جګیږي او نامنی رامنځته کیږي. نو یو د فکتورونو ولې پاکستان د دې په څنګ کې او زراعتي مل ده بیا خاصا په سند او پنجاب کې دا یو مشکل ورته هند له خوا نه جوړېږي دی شي یو او بل کېدی شي چې یو اقتصادي مشکلات زخته ډېر اقتصادي مشکلات لري په قرض کې ډوب ده. نو بیران کېدی شي چې هند لکه څنګه چې پاکستان سیاسون دوی وایي چې ټي ټي پي او بلوس بلتون غوښتون کې دا چې دله چې دا د هند له خوا نه سپورټ کېږي کېدی شي چې دوی لا پسې قوي کړي او نو په هغه اساس کې کېدی شي پاکستان لپاره ډېر غټ جنجالونه رامنځته کړي او کورونه جګړې ته وهڅوي او اقتصاد یې ډېر سخت ضربه ورکړي سرمایهدارونه کوي نو کولی شي چې پاکستان کې سرمایه ګذاري وکړي. ته په افغانستان کې هم کېدی شي چې دوی هغه یو ډله چې بل ډله سره هماهنګي لري کېدی شي دوی دلته افغانستان کې خپل هغه کوم ډلې ټپلې چې دوی لري افغانستان کې هم د اندازه نامنی رامنځته کړي ولې د لپاره چې دوی غواړي چې په نورو ملکونو کې خپل جنگ مخته ویسي. بینان په دې جنگونو دواړه کې متضرر کیږي خو پاکستان کې د سخت ډیر متضرر شي.
د سیمیزو چارو کارپو آصف صدیقی ازادي رادیو سره د هند او پاکستان د روابطو په اړه خبرې کولې. اسپانیا او پرتګال ته برېښنا بیرته راغله خو د مرموز پرچاوي علت لا هم څرګند نه دی. د اسپانیا صدر اعظم پیدرو سانشیز ویلي دي چې د برېښنا د پرچاوي په اړه هیڅ احتمال نه دی رد شوی. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
اسپانیا او پرتګال ته برېښنا بیرته راغله خو د مرموز پرچاوي علت لا هم څرګند نه دی. د هسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچیز ویلی دی چې د برېښنا د پرچاوي په اړه هیڅ احتمال نه دی رد شوی او شمنې کړي چې د دوشنبه ورځې د پراخې پرچاوي علت به وڅېړي. دا پرچاوي د ایبریا ټاپو وزمې ټوله سیمه ونیول سره لدی چې اکثرو برخو ته برېښنا بیرته راګرځېدلې. د دوشنبه د ورځې د برېښنا د پرچاوي کېدو لامل لا هم روښانه نه دی. دا پیښه چې په اروپا کې د برېښنا د پرچاوي و تر ټولو سره پیښه بلل شوې، الوتکو، ریل ګاډو، موبایلونو او د ګڼو نورو خدماتو د ځنډو خند سبب شوې ده. د سه شنبه تر سهار 11 بجو د هسپانیا د برېښنا سیستم عادي حالت ته ستون شوی و. د برېښنا د تنظیم ادارې لمخې د پرتګال برېښنا شبکې هم تایید کړی دی چې د 6.4 میلیونو مصرفونکو برېښنا بیرته فعاله شوې ده. د هسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچیز وویل د دولت لومړیتوب دی چې د هسپانیا د برېښنا سیستم بیرته فعال کړي او د پیښې د بیا تکرار د مخنیوي لپاره د علت پلټنه وکړي. ادواردو پریتو چې د هسپانیا د برېښنا د تنظیم ادارې د سیستم د عملیاتي خدماتو مشر دی وویل چې د دوشنبه له پرچاوي وړاندې د برېښنا د قطع کېدو دوه پرلپسې پیښې شوې وې. نو مو وړي زیاته کړې چې لا نورو څېړنو ته اړتیا شته. د هسپانیا د هوا پیژندنې ملي ادارې وویل چې هیڅ غیر عادي جوي یا فضايي پیښې نه ده لیدلې او د دوی په مرکزونو کې د حرارت درجه هم ناڅاپه بدله شوې نه ده. د پرتګال د ملي سایبری امنیت مرکز تایید کړ چې هیڅ داسې نښه نشته چې دا پرچاوی دی د سایبری برید له امله شوی وي. همداراز د اروپایي کمیسیون اجرایه مرستیالې تریسا ریپیریا د تخریب یا ورانکاری احتمال رد کړ. په ورته وخت کې چارواکي د هغو 15 کسانو د مړینې څېړنه کوي چې کېدای شي له دې برېښنا پریکون سره تړاو ولري. د هسپانیا رسنیو راپور ورکړی چې درې کسان د یوې کورنۍ له غړیو څخه وو چې په ګالیسیا سیمه کې د جنراتور له کبله د کاربن مونو اکساید له مسمومیت هم شوي دي. یوه ښځه په والنسیا کې د اکسیجن ماشین د اختلال له امله مړه شوې او یو بل تن په مادرید کې د شمی له امله په لګېدلي اور کې ژوند بایللی دی. د هسپانیا د ریل ګاډو په سترو تمځایونو کې ګڼ شمېر مسافر د خپلو سفرونو د دوام یا مهال ویش د بدلون لپاره راټول شوي وو. د مادرید په اوتوچا تمځای کې سلګونه کسان د اعلانونو نندارې ته ولاړ وو. ډېر یې له شپې هملته پاتې شوي وو او د سره صلیب لخوا ورکړل شوي کمپلې یې پر ځان راچولې وې. د سې شنبې تر 11 بجو پورې د مادرید مترو بشپړه فعاله شوې وه، خو په بارسلونا کې که څه هم سیستم عادي روانو خو ځینې ښاري ریل ګاډي لا هم د برېښنا د بې ثباتۍ له امله ځنډنی وو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وایي سلګونه زره افغانان په زور د خطر په لور استول کیږي. یو ان ایچ سی آر په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې دا کار به افغانستان کې بشري ناورین لا زیات کړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې له پاکستان او ایران د افغان کډوالو د اخراج لړۍ ګړندۍ شوې ده. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر خبرداري ورکړی چې د افغانستان مخ په زیاتیدونکو بشري ناورین لګاونډوي هیوادونو څخه د افغان کډوالو په جبري ستنونې سره نور هم پراخیږي. یو ان ایچ سی آر په یو اعلامیه کې چې پرون د اپریل په 29 خبره کړې ویلي سلګونه زر افغانان په زور د خطر په لور استول کیږي. د ادارې ویلي چې د روان اپریل میاشتې له لومړۍ نیټې وروسته لږ تر لږه 250 زر افغانان خپل هیواد ته ستنه شوي چې له دې ډلې شاوخوا 90,000 کسان په جبري ډول ایستل شوي. یو ان ایچ سی آر د ښځو نجونو د برخلیک په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې د طالبانو د واکمنۍ لاندې له زیاتېدونکي ظلم سره مخ دي. په اعلامیه کې د یو ان ایچ سی آر د ویان بابر بلوچ په حواله راغلي چې دوی د کارموندنې، زده کړو او تګ راتګ د ازادۍ په برخو کې مخ په زیاتېدونکي محدودیتونو سره مخ دي. یو ان ایچ سی آر ویلي چې د ښځو نجونو سربیره په جیبي ډولستانه کړل شوي د بشري حقونو فعالان، خبریالان، قومي او مذهبي لږکي هم دغه کسانو په ډله کې دي چې په افغانستان کې له سختو خطرونو سره مخ دي. د ادارې د بابر بلوچ په حواله دا هم ویلي چې په پراخه کچه د افغانانو ستنېدنې پرشته بشرپال مرستو یو اضافي فشار راوړي، هغه چې لال وړاندې په افغانستان کې د میلیونونو کسانو اړتیاو ته د ځواب لپاره بسنه نه کوي. یو شمېر ستانه کړل شوي کډوال هم په افغانستان کې د سرپناه او کار د نه موجودیت له امله شکایت کوي. په تورخم کې د سنو شویو کډوالو لپاره په جوړ شوي کم کې میشت یو افغان محمد کریم چې تازه له پاکستانه وېستل شوی غوښتنه کوي چې د حکومت له لوري دی ورته د سرپناه زمينه برابر شي.
نو دا خبره موږ لرو چې ورو کم ته دلته جای کور را کړ شي. نو ډیره مهرباني به ډیره مناله به ورو ولې بده باندې چې دلته قسم د کلاول دي نه قسم درته کوم چې ما ته خپل ځای نه ده معلومه. علاکه نوم یې زده ده نور مولا که په سترګو لیدلې دلته کوم ته کور راکړ شي یا موږ تلک ځای راکړ شي مثال چې موږ شکنات پیرا شي. نو ډیره مناله به ډیره غټه غټه مهرباني به.
له ایران په جبري ډول سن شوی یو کډوال نور محمد چې اوس مهال په هرات کې میشته ازادي راډیو ته وویل
موجه د ایران په زور را وستو را دی مرزی کړو او وستزیات ستونزو سره مشکلات سره لاس وګریوانی او وسهرات ولایت کې یو اصلي از موږ هلمند چې موږ سره مرسته وسی موږ سره ډیر ځلمونه وسد افغانانو سره په ایران او پاکستان کې.
د ملګرو ملتونو عالی کمشنری دراستنیدونکو کډوالو سره د مرستې او پسیما کې د سوبات درا وستلو لپاره د 1.5 میلیارد ډالر غوښتنه کړې. یو ان ایچ سی آر ویلي دا بودیجه به دوی ته اجازه ورکړي چې بیرته راستنیدونکو ته د ژوند وسایل، د یو ځای کېدو بهیر، مالی او ترانسپورټي مرستې او په ځانګړې توګه د میرمنو او نجونو اړتیاو ته د پاملرنې ترڅنګ بنسټیزې اړتیاوې پوره کړي. پاکستان له دې هېواده په 2023 کال کې د بیا اسناد افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ پیل کړې چې پا په وقفي ډول لا هم روانه ده. دغه راز ایران هم په تیرو دوو کلونو کې ګڼ بیا اسناد افغانان نیولي او افغانستان ته ستانه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري ویلي چې د 2023 کال راهیسې افغانستان ته 3.5 میلیونه کډوال ستانه شوي چې لامل یې د دې هیواد بشري اړتیاوې لا پسې زیاتې شوي. دغه بنسټ ویلي دغه شمېر نه یوازې د داخلي بې ځای کېدو ګواښ زیاتولی شي، بلکې اروپا ته د کډوالۍ لپاره د نویو هڅو امکان هم لوړوي. د یونیسیار په اعلامیه کې له ایران او پاکستانه غوښتنه شوې چې افغان کډوال په خپله خوښه او په خوندي او باعزته ډول ستانه کړي. په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم په وار وار له ګاونډیو هیوادونو نه د افغان کډوالو د جبري ایستلو د لړۍ د درېدو غوښتنه کړې او دا یې د ګاونډیتوب له اصول او نړیوالو قوانینو سرغړونه بللې، خو ایران او پاکستان له هغه هیوادونو نه د دوی په خبره د غیر قانوني کډوالو پر ایستلو ټینګار کړی.
د ورځې د تازه پیښو